د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د مئی دیرشم تاریخ دی او د دوشنبه ورځ ده. تاسو په دې غړې کې بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. موږ به خپل همکارانو سره په تازه مسایلو باندې خبرې هم کوو. ایونی مسندره هم د سلام پښتونخوا د دې غړې برخې خو د دې هر څه تر مخه بوروال کاکړ درته خبرونه اوري.
د مهم خبرونو سره ټکي. د نیمو قبایلي سیمو قبل خیل، بکاخیل او جانخیل مشران وایي حکومت دوی هم خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وایي له حکومت سره د سولې خبرې اترې دوام لري او ملګری ملتونه وایي ویره ستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 500 کډوال په سمندر کې ډوب شوي وي. اوس بشپړ خبرونه. د نیمو قبایلي سیمو قبلخیل، بکاخیل او جانخیلو مشران وایي حکومت دوی هم خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبې په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان سوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه سوي چلغوزي دي او که دوی ورغنه نغلل نو شای ځای سي. د بکاخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال راډیو ته وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکاخیل جانی خیل قبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ځای نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه کم دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ ملي رزلې د پولیسو مشر راو انور بیګا رسنۍ ته وویل چې د ښار په قید آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي. د راو انور په وینا دې وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. پولیس وایي چې له وژل شوو وسلوالو یې بارودي مواد او وسلی هم نیولې دي. د کراچۍ په ملیر سیمه کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د دې فعالانو د یکشنبې په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کارکوونکی جاوید قاضي مشال راډیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بے عزتی وکي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه منی. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25 آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپله میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نه سي. د کراچۍ مدني فعالانو بل پلو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل سوي نرښځي علي شاه وژونکي ته سخته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ ناوخته په کراچۍ کې د علي شاه په یاد کې د جوړې سوې غونډې پر مهال سوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي خو بیا هم له نرښځیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازي چلند کیږي. د یادونې وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې ویشتل سوی و او بیا یې پا لیډی ریډینګ روختون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تیر ورځ اعلان وکړ چې د علي شاه قاتل نیولی او هغه خپل جرم منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر 28 نیټه په سوی دې برید کې وژل شوی و. افغان طالبانو ملا هیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ځینو طالب ډلو د هغه د مشري لمنلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا سوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حاکم مشال رډیو ته وویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی.
د اختلاف هم دا برخه غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محل ویش صحیح شي نو په دې باندې خبر روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محل ویش باید وضع شي، دې لپاره چې د همغه د مشه نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تیر اونۍ له افغان حکومت سره د روغ جوړې پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو انتشار وایي دا ویر سته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو انتشار ویاندی کارلوټا سامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو جانخیلو او کابلخیلو قومي مشرانو د وی جرګې لارې غوښتل چې خپل سیمو ته دی پرې خودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دا چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکخیل جانخیل کابلخیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو نتیجې غواړي نو د طالبانو په زیدي د غوي د پالون کې پاکستان سره خبرې وکړي.
خبره ده د اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړ نه وایي هغه افغانستان نه کښینی هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین وایي.
له پاکستانه د مدني ټولنو ځنی غړي کابل ته ورغلي دي. دوی کې شامله سنا اجاز وای
زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي.
د دې ترڅنګ ځنی نور رپورټونه هم درته لرو را سره پاتې شي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اور یو لکه څنګه چې مخکې مرتویل په سلام پښتونخوا غړی کې تاسو خبرې موږ د خپلو خبرلان سره په تازه موضوعاتو باندې خبرې کوو نو دا وخت را سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی هغه سره په دوه موضوعاتو خبرې کوو. یو د پاکستان حکومت وایي لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې اوریدل چې د ډی این ای ټیسټ وروسته دا تاییدوي چې یوه هفته وړاندې بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او بلخوا د وفاقي کابینې غونډه نن کېږي. نو احمد الله اول خو ستړی مشي او بیا راته د دې وفاقي کابینې د غونډې حال وایي چې دې کې به نن څه په څه خبرو باندې به بحث کیږي.
خدای دی وبخ بشیر ګواخ څنګه چې تاسو ویل د دوه موضوعاتو خبرې موکړې خو کوم به موږ د وفاقي کابینې په غونډه خبره وکړو. نو نن به په اسلام آباد کې دوه مهمه غونډې چې کوم دي هغه به کیږي او د دوه مشرۍ چې کوم ده هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. یو خود وفاقی کابینه غونډه ده چې په کوم کې به د پاکستان چې کوم وفاقی وزیران دي هغوی ټول به دا غونډه به نن په اسلام آباد کې مازیګر کیږي چې په کې به د راتلونکي مالي کال دپاره چې کوم بجټ وړاندې کیږي د راتلونکي میاشتې په درېمه نیټه چې کوم امکان لري نو په هغې به غور کولی شي او د هغې وروسته به د دغه بجټ منظوري ورکولی شي او بیا به دغه بجټ چې کوم دی هغه به قامي اسمبلۍ ته وړاندې کیږي. نو د دغې غونډې مشري به څنګه چې زموږ اورېدونکو ته معلوم ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په لندن کې دی نو هغه به د پاکستان های کمیشن نه هلته نه د ویډیو لینک په ذریعه باندې د دغې غونډې مشري کوي. دې نه علاوه بل یو غونډه به د قامي اقتصادي کونسل هم په اسلام آباد کې کیږي چې په کې به د سالکم کلیس ترقیاتي منصوبې دي او سرکاري شعبې چې کومې دي هغې کې د ترقیاتي پروګرامونو جایزه چې کومه ده هغه به اخیستلی کیږي. دا به هم مازیګر کیږي او د دې مشري به هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي او هغوی به د پاکستان چې کوم های کمیشن دی د هغه هلته نه د ویډیو لینک په ذریعه باندې به د دې دواړو غونډو مشري کوي.
ښه احمد الله، د دې بلې موضوع په اړه هم که راته ووایي چې پاکستان حکومت وایي چې د ډي این اے ټیسټ له کولو وروسته دا ثابته شوې ده چې هغه یو هفته مخکې چې بلوچستان کې کوم کس په ډرون حمله کې وژل شوی وو هغه ملا اختر محمد منصور و. طالبانو لا تر دې مخکې خپل نوی مشر هم ټاکلی دی او منلی و چې ملا منصور وژل شوی دی. پاکستان په دې اړه څه وایي چې دا ډي این اے ټیسټ څنګه وکړو؟
بشیر ګواخ، لکه دا خبره ده چې د دې نه مخکې امریکا افغانستان دواړو د دې تصدیق وکړو چې ملا اختر منصور وژلی شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغوی به ویل چې موږ به ډي این اے ټیسټ کوو او د ډي این اے ټیسټ نه پس به لکه ساینسي طریقې باندې به موږ ویو چې آیا دا ملا اختر منصور و که نه. ولې د پاکستان د ډي این اے ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوو چې آیا دا ملا اختر منصور دی او که نه. خو تېره ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغوی لخوا چې کوم بیان جاری شوی نو په هغې کې دوی ویلی شوي دي چې د موږ د ډي این اے ټیسټ کولو وروسته مطلب دا معلومه شوه چې دغه وجلی شوی تن چې دا د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور و. او دوی دا هم ویلي دي په خپل بیان کې چې د ملا اختر منصور مړی چې کوم و هغوی یو خپلوانو هغوی د حکومت سره رابطه کړې وه او د هغې وروسته چې کله موږ ډي این اے ټیسټ وکړو نو موږ ته معلومه شوه چې دا ملا اختر منصور دی چې کوم وجلی شوی دی. خو دوی بیا دا نه دي ویلي چې آیا دا مړی مطلب د دغې حوالې سره نه ورکړی چې دا مړی د هغه کس ته سپارلی شوی دی یا نه دی سپارلی شوی. ولې مخکې خو دا خبرونه راتلل چې لکه دغه شانتی رفیق په نوم یو تن و چې هغې چې کوم دی دا مړی اغېستی و. خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغې دغونه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی. خو د دې نه وړاندې لکه تیر پنج شنبې په ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغې هم ویلي وو چې مطلب ډي این اے ټیسټ نه وړاندې موږ څه نشو ویلی. خو تر دې دمه چې کومې اشارې ترلاسه شوي نو هغه دا چې ملا اختر منصور وژلی شوی دی خو ولې په سرکاري کچ موږ د دې تصدیق نشو کولی.
صحیح شو، ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او لکه څنګه چې تاسو ورل پاکستان حکومت وایي چې د ډي این اے ټیسټ وروسته دا تاییدوي چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې دا ډي این اے ټیسټ په داسې طریقه وکړه چې د ملا منصور د یو خپلوان د ډي این اے ټیسټ سره د دغه مړي ډي این اے میچ کړه او هغې سره بیا په سنسي طریقه باندې دا ثابته کړه. په سوشل میډیا یا په ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي په دې اړه باندې چې ولې دغه د ده د کورنۍ ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو مشر و هغه هلته څنګه اوسېده، د هغه د کورنۍ غړی څنګه د پاکستان سره ډي این اے وه، او داسې نورې ډېرې پوښتنې چې وروسته وروسته به د مشال ریډیو په خپرونو کې تاسې د څېړونکو لخوا د دې جوابونه موندلی شي. خو اوس تاسو ته په همدې اړه یوه مرکه دراورو. د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره هم مخې ته راغله چې نوموړي په یو بل نوم د پاکستان شناختي کارډ او پاسپورټ درلود، سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال میخیل صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا د موجودیت په اړه څه وایي.
دې باندې دې مر ټول خل خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دي، ټول جان خبر دي. په دې دغه باندې دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چا زه پټ نه ده، نه دا نه اولاد خبره. او البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا د افغانستان اندرونی نه ده، د نن نه نه ده، دا د باندې زده د خارجي ده. دا ته ډیر سکاره پښتونخوا ملي پارټي لمړي ورځ دا وې دي نن هم دا وي واغره ثابتېږو. اوس بنیادی مسله دا ده چې دا دوی چې وایي مذاکرات افغانستان د طالبانو بنیادي خبره دا ده چې بنیادی مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ ده.
ولسمشر اشرف غنی چې په خپله وروستۍ وینا کې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې دوی دې یا په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ور وسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ور وسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد چې کوم واکداران دي هغه جوړه نه غواړي، هغه له افغانستانه نه کښېني، هغه مداخلت دوامداره جاري ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره په دې کې نه کمی راغلې ده، نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلې ده، سټریټیجیک ډبقې هم ساتلې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلې ده. له یوې خبرې زه پریشانه دي تللې، هغه زار دوی خود به د دنیا تر مقصد د افغانستان دښمن زما دښمن دي. دا هیڅ خبرې دي، عمل څه شي نه، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي د مذاکرات.
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې له هغه ځایه د ولی محمد په نامه د یو وطن پاسپورټ او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسېږي، که هغه افغان طالبان دي، که هغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسېږي، هغوی ته هم دوی پاکستانی تابعیت یعنی پاکستانی اشاریت ورکړی که څنګه؟
ضیاءالحق ماشاءالله ایډمنسټریټر، اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې دا خبر نیوز راغلی، اتیا زره نوي زره پاسپورټونه جوړ کړي، او دا دوی په فخر وایي. موږ څه په خبرو د دوی پر ریکارډ باندې، دوی دا په فخر ویل چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي، دا دوی قرباني کړي دي. دغه رنګ جنرال مشرف پر دې خبرې کوي، دا زموږ هیروز او دا زموږ قهرمانان او دا زموږ ډېر لوی اسټ زو. دغه په فخر انداز باندې
دغه پاسپورټ چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی کنه؟ دوی خله دې اوس هم بې خبري شي.
غوره خبره دا ده، دا د نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیټ اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادرا جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي. دا جلا خبر پیسو جوړی، نادرا کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر دوه ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري. وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
ګوره، د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوختي د پښتون افغان په باره کې، د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخي کړې دي. په کار دا دی چې زر تر زره پر میډیا سم راځي، د ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګس دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بدو. چې په خپله خوښه ځي دا دې سهار بوځي، په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال برکا
په یوونی ما بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د شمالي وزیرستان شوال خوشاب پراته بکخیلو جانخیلو او قبلخیلو قومي مشرانو پرون په بونو کې په یو جرګه کې ویل چې نه یې حکومت قبایل بولي او نه یې هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي، پوځ یې تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به عمر دراز وزیر څخه وره.
13 ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د یو لزر حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه، چې په کې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي او بلوریتا په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي، چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې څلوېښتي مشر حاجي التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مد مسجد سره دی، بل مد سدگی سره دی، بل مد بریم خیل سره دی، بل مد ونه د وزیر سره دی. عامر حکومت دا عرض کی چې مشتا بریدین خپل دې ته ورسوه. شاول د مودای نیکاره نور خل په خلیا زدا دو مثال خمخه غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانې غړې او جاني خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډوال شو جاني خیل او بکا خیل قبیلو متاثره شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډېر بد اثر وغورځي.
حکومت در سره مانی چې دا تحصیل کې دغه یو لزره ولای بود د زونی خیل بکا خیل کو بل خیل کو بل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه څوک ایډی پیس غوړي و نه څوک خپل علاقې ته ورپېژدي. د وخت حکومت کې امیر دا مطالبه ځنه کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بکا خیل قبیلې مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل جاني خیل او بکا خیل زر تر زره خپل سیمه شوال ته واپس ولیږي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یې چې کلیرنس شوی وي بیا دغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکا خیل جاني خیل کابل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او اف اربنو بکا خیل او جاني خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شو او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
رودونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون ښار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروستۍ پریکړې وغندلې. مظاهره چن ویل چې د یاد ادارې د وړاندیز چې سړی خپلې ښځې یو څه وهلې شي غیر انساني دی. د محمد عمران رپورټر
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې څه قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقونو خلاف خبره ده، بلکې دې سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکامه ریاست په توګه وشي. د دې مظاهرې په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاذ عمل غړی قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلوں کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی زنانو پاڑا خبری کی بلداچ دارنگ بیانوں نے ملک پہ جنگلو پٹول نڑے کے خرابی د زنانو حقوں د انسان حقوں دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقوں نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانوں نے د انسانی حقوں د مفکوری نا
جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سند ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبري ښکاره اعلان کړي چې په ملک کې زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یې کې آپ
دا وایي اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته وده ورکوي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانې جوړې کړي، کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکوي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي،
عورت او مرد دونو برابر کې هم.
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کی، د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو هم دې اړوند تاسو بل رپورټ درورو چې اسلامي نظریاتي کونسل د دې شی او د دې څومره اهمیت ده د قانون جوړولو کې آیا څه لاس لري او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل مجید بابر څخه.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند په اړه د یو غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړې دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپل خزا یو اندازه تشدد کولای شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسیما جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو سره ارزښت نوی او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو سره کامل هم نه کوي. خو زه یو بل خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی، نو د هغه نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو په اړه د تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه، نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي خاغلی چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ کوو غواړو نو دغه تجاویز یا کومي کمیټې ته حواله کړو چې غوړ پر بحث وکړي او یا به پرې خپل بحث وکړو. د دې نه علاوه دغه تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې د کومې ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
هغه ټایم او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کړل دي او یو انتشار پیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي. بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د بل باندې اختلافات دي کونسل بن نو دا خو امپورټنت ایشوز نه اټینشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په قانون سوا درې او یم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته داین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
اوریدونکو وسوم راځي د فرهاد دریا په غکی وسندرور.
ناری 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 نای 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 ناری 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 نای 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 لا 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 ناری 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 نای 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 لا 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 ناری 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 نای 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 ناری 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 نای 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 لا 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 لا
دجوان خوز من کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران وزګاری کې خلک څنګه حیران یم چې نفرت وزګاری کې خلک څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتشکا kala changa waya changa waya changa waya changa 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 nari 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 nari
اوریدونکو سلام پښتونخوا کې مو د فرهاد دریا سندروار د مشال ریډیو او نهنیمی بجې شوې راځي له بروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره
د نیمو قبلی سیمو قبلخیل بکاخیل او جانخیل مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي دی قبیلو مشرانو د یک شنبه پورز بنو تنجدی په جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال وسلوالو پاکه اعلان شوی دا نو حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابر کړي د پاکستان په کراچی شهر کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وجل سوی دي د کراچی ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیگا رسنۍ ته وویل چې د شهر په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي د پاکستان په کراچی کې د مدني ټولنو فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه شوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و د امریکا ولسمشر بارک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر یوویشتمه نیټه په سوي هغه برید کې وژل شوی و د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه سره نه دي سلا سوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي دا ویره سته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب شوي وي
مشال ریډیو ری اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټی کې وای
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوې طوفان به راشي دریا اخري کې لیکي اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولستا سور کوي که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي د دې ترڅنګ دنیا ورس پانه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړي چې په پاکستان کې ډیر شکاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان و اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي هلن کې په پا پاکستان کې د خلکو کمی نشتا خصوصو کې مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو نړیوال مطبوعات دراورو. نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلې. دغه خبرې سربیره بزنس سټانډرډ ډاټ کام ویبپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. بروال کاکړ د دې لیکنو لنډیز درته وایي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وې. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه سوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کیدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیځ کدا خبره له پامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه قتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
زیاتې سخت
راغلي تیر یا هر څه
ته د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کرن خان په غکی وسندرو.
ننکڑے دے الما
جھنکڑے
مشال ریډیو اوریدونکو د کرن خان په غو کې مو سندرور د سلام پښتونخوا غړي د بیرته خپل ریپورتونه ته ورګرځو او ل کابل تاسو یو ریپورت درورو د افغانستان دفاع وزارت وایي کول شي چې پاکستان ته د هغو نظامی زینو چې په ډیورن کرخې په افغان خاور کې جوړ کړی دی پوزي جواب وایي خو به تر دا چې د سنځه د خبرو لاره حل شي افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتې دي اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی ناجیا صافی یې نور تفصیل دروري
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و خو مونږ کوخخ کو چې دا مشکلات د تفاهم لارې د مذاکرو لارې حل کو زګه مونږ د هماهنګي مرکزونه لرو او هغه هماهنګي مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي کچيري نوي بیا ورسته دا غینه پروسون ریاستونو په منځ کې ټلیفون شته دا غي په واسطه هليږي او کنو په دوا جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي د خبري ورسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنی قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ
دلته ځینې ساحې چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي د غزې کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي ځینې کې 500 ځینې ځای کې په سیبرو نقطو کې دي نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچرې دي خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده خو تر ودا هغه د خوانه هیڅ عمل نه دی خو درسته
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هواري کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایي چې تاسو راته تعین کی موږ چیرې ولاړ شو. دغه مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګ وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غاښمتونکي ځواب ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د ایکوال اکسس غیر سرکاري ادارې د پروګرام لاري پرون کابل ته له پاکستانه ځینی خبر اعلان او د مدني ټولنو غړي ورغلي دي چې تراته ورځو پورې بهلته یو د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغوی حل لارې لټول دي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د کولکسس مسې له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرشي پروګرام مسول اسد الله داوودزي د یک شنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي، چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزې ده، کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو، د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزي په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل:
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسولی شو.
د یادونه د شوخه دوه میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړیو.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نهم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب د هغه مضمون په اړه پلټنې پیل کړي چې د پښتنو د پخواني مشر کالو خان په اړه دی. په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل و، خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر باچا خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې او د پښتنو یو لوی اتل دی. دوی له حکومت غوښتي چې پښتنو ځوانان ته دې پښتانه اتلان په سم ډول ور وپیژني. فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د نهم جماعت انګریزی په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودلو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهرې شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکسټ بک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلې دي. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم نه خودل کیږي.
ما په خپل باندې نه هم کلاس څنګه دا غرنه کتاب چې دا ما کتلې او په هغه کې دا سبق ما ولوستو په خپل باندې چې کوم واقع به ان شوې دي دا په تاریخ کې نشته. دا چې افسانه غونډه ته جوړه شوې ده او بیان کړې شوې دي او زموږ د تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمہ باندې دا خبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې دا تیار شوی دی. دایي په نگرانۍ نو زه څنګه کوم چې دا مناسب نه دی. بل ځای خبره ده چې په هغه کې د اتر زیاد ریویورز کم لیست لګېدل دی په کتاب کې. روپای کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پښتون دی د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمہ‌داری ثبوت دی او د خیبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو سربراهانو په سکندر لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی و او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د دغه ټول د پټي اوسېدلو تیار پښتون اوسېدلو کلي اوسېدلو د دوی ټول څاروي بوتلو د دوی خلک یې قیدیان کړو کومې الکانو جنګ ولې نو په دغه دوران کې بیا کالو خان راپاسېدو. دکتر خان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابل پورې روزانه پر د پدرس خان باندې د قصونو او بزرګونو خلک کېناستو او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو په پړاو کړو مغولو خلاف د
دا اسلام آباد قادی اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او څیړنکار وقار علی شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغلو خلاف جنګېدلی و او مغل بادشاهانو ته ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نائن جیول دا په تاریخ کې مشهور دي. دا نه رتنان او دا نه ایڈوایزران دي. په هغه کې یو چې دی هغه عمدن پر کلاکر دی بنیر پر غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مرشوی دی. هغه نوم بیربل او دی هغه اکبر ته دومره خفګان اورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه اکبر باچا کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کیږي په دې کې هغه پروت په کمره کې ځان په شور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیربل پسې دا دومره دی هغه نږدې مرګره. خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ په صحیح طور سره پیش کیږي نه. نو دې لپاره د موږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شل کیږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغولي روغان دي. نو هغه د مغولي روغانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ورانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې د دغه مضمون د لیکوال ناس پیناوي هم غوښتلې.
په دې کې ما ان بودی اورډر کړی چې دا هغه لیکلې ده د آرټیکل چې چا لیکلې هغه موږ ډیټیلز وګورئ چې دا موږ کاټه چې مطلب اوس موږ خدا پته نشته چې مطلب څه د اصل دغه دی د خپل څو 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 یې هم کې تر چا خپل پیل دی هغه ته موږ دایي چرته دا کوم خبرې کړې ده تاسو به باندې لیکلې دي هغه چې موږ ان بودی مقرره ان شاء الله خلاص کې د ورځې کې وی ریټن رپورټ راشي په کارو سره سره انف ریزن دی نو هغه مطابق خبره کوي نه دی هغه مطابق خبره کوي.
بلخوا پروفیسور وقار علی شاه د هم وايي په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسورانو او سیرنکارو نه وو پختل شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ نه خبر دي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو مغغ له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم دا وستاسي اوریدل شي. اوس یو ځل بیا کراچی ته زو لغه زی ریپورت درورو. کراچی کې پرون د بشری قونو د دغه خار نرخ زیانو پرون د احتجاج په کولو سره غوښتل چې پېښور کې یوه هفته وړاندې وژل شوي نرښځې علی شاه قاتل ته دې سخته سزا ورکړل شي. پرون د پېښور پولیسو وویل چې د علی شاه د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کراچۍ د مدني ټولنو غړو له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې نرښځیانو سره دې د تعلیم، روغتیا او روزګار په ورکړه کې تعصب او بې انصافي نه کیږي. محمد عمران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د علي شاه په یاد کې شوې د غونډې کې نه یوازې د کراچۍ نرخزیانو بلکې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیمونو غړو هم په ګڼشمیر کې ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو ویل چې باید ټولنه هر یو کس ته د انسان په نظر وګوري او عزت ورکړي. په دغه دستور کې موجود یو نرخزی کامی چودري څوک چې یو غیر سرکاري تنظیم سره د ایډز رنز د مخنیوي پروګرام کې کار هم کوي. مشال ریډیو ته ویل چې دوی د ریاست یا د عام ولس نه کوم خصوصي پام نه غواړي، بلکې دوی ته هم د عام انسان په نظر وکتل شي او باید پر ریاستی ادارو کې هم دوی ته لکه د نورو خلکو برخه ورکړي شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھیں.
مونږ دا وایو چې خدای ته وګوره، مونږ ته کوم خصوصي حق نه دی پکار، مونږ لکه د نورو خلکو یو شان حق واړو، مونږ د هم خلق د ځان پرنګ وګڼي، مونږ د دوی نه بدل نه یو، مونږ انصاف او په هر اداره کې بے توپیره قانون غواړو، هغه که تعلیم وي، که روغتون یا بل کومه سرکاري اداره چې روزګار ورکړي. په دغه دستور کې موجود د سند های کورٹ وکیل علی پیل اویل چې د علی شاه مرګ په ګولو د وشتون نه بلکې زمونږ په ټولنه کې موجود د هغه امتیازي سلوک نشوي د کوم چې هر نرخزه ښکار دی.
جب اس کی باڈی وہاں لائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تعجب ہوا کہ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں
دیوائی کله چې علی شاه روغتون تراوستل شو، نو عجیب خبره دادا چې ډاکټرانو دا پوښتنې شروع کړې چې دا نر دی یا خزا او کومې کوټې ته بوتلل پکار دی. زوایم مونږ له ژوند بچ کول پکار دی. بیا د پاکستان د آئین دفعه 25 دا وایي چې ټول انسانان برابر دي. که ټول برابر دي نو بیا په ملکی ادارو کې د هغوی سره یو رنگ سلوک ولې نشي کولای؟
ریاست کې اس کے اداروں میں ان کو اکولی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
نتاشا سچی په یو سرکاري اداره کې کار کوي او د نرخزیانو د حقونو د سازمان غړې هم ده. وای
میری صرف یہ پوزیٹیو چیز ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں فیس کر لیتی ہوں.
سر مثبت خبر دادا چې تعلیم می کړي کچر تما ته انصاف نه ملاویږي حل تز جګړه هم کم ولې ډیر نرخزیان داسښتا دومره تکړه نه دي چې د خپل حق لپاره جنگ وکړي، لکه څنګه چې د علی شاه سره وشو د هغه سره انصاف نه دی شوی. مونږ ولیدل او واورېدل چې خلکو د هغوی پوری ملنډې کولې. دا هر څه د انسانیت په نوم یو تور داغ دی. مونږ ته انصاف پکار دی د کومې ذمہ وار چې حکومت
انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، ہمیں جسٹس چاہیے، اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
د ذکر دا چې په پیښور کې یو ونې وړاندې علی شاه نومې نرخزې 18 ویشتل شوی و او پولیس وایي چې د دې پیښې مرکزی ملزم فضل گجر یې د خالی په ورځ نیولی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. سلام پښتونخوا غړې ده. د دې غړې په اخره کې راځي د ظفر اقرار په غږ کې وسندره ورو، په بل غړې کې بیا ز بشیر ګواخه او زما همکار بوریوال کاکړ له تاسو سره یو هیله ده چې را سره
سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې په سر له په سم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خور چې په سر له په سم غرنوي یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر حق کلی تمرازا مرازا یار تر حق کلی تمرازا
د وفا خبر جرم دے دل تا گلال اوور کی گیر دی دل تا خندان خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سر نوی وخت سود خوب پی خبر نوی یار تر حقیقت مرازا مرازا یار تر